pluie. صباح په افغانستان کې د ولسمشری انتخابات تر سره کیږي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د دې انتخاباتو د تر سره کیدو لپاره چمتووالی بشپړ کړي او ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو موادو لیږد به نن پای ته ورسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست پرون د کانګرس د استازو د مجلس ویډلې ته چې اکثره ډیموکراټان او لکهر ډک ول د ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړل چې په امریکا کې سیاسي کړکېچ راپورته کړي. دوستانو بیا هم ستړي مشي په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو. زیاتره ریپورټونه مو په افغانستان کې د سبا د ورځې د انتخاباتو په چمتووالي راڅرخي، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په افغانستان کې سبا د ولسمشرۍ ټاکنې کیږي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو شل ازادي رادیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړی دی. او د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مزایلو یو بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د سبا د ورځې د انتخاباتو لپاره چمتووالی بشپړ کړي. د کمیسون چارواکو ویلي چې ولسوالیو او مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی دی. پر ټاکنو د څار یو شمیر بنسټونه بیا اندېښنه لري چې نامنی په کمیسون کې تخنیکي ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګ حضور دا دوی لپاره لا هم جدي اندېښنې دي. د دې بنسټونو چارواکو د ټاکنیزو کمیسونونو حکومت او امنیتي ځواکونو څخه وخت چې د ټاکنو په ورځ بې پرې پاتې شي. ټاکل شوې ده چې سبا په افغانستان کې خلک د خپل راتلونکي ولسمشر د انتخاب لپاره رای ورکړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلي د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی وروستیو څرګندونو چې ازادي رادیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړي. جان باس پرون پر ټویټر لیکلی چې د ولسمشر غنی پر دې کار شي د یو ایس ایډ فوق العاده ښه کار او په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د دې ادارې هڅې له پامه غورځولي مایوسه کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو پراختیا مرستو اداره به کفایت ده او د دې ادارې له لارې افغانانو ته د مرستو له یو ډالر یوازې لس سنټه رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر د دې خبرو په وړاندې په عکس العمل کې دغه پروګرامونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د یو ایس ایډ په ملاتړ ترسره شوي دي. اخو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبري کړي. دا خبر پرون ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټویټر خبر کړه او لیکلي دي چې د انتخاباتو پر امنیت او پټاکنو کې د خلکو د پراخ مشارکت په اړه ورسره غږیدل دي. اشرف غنی پر خپل ټویټر لیکلي چې د امریکا له مرستې مننه کړې او د افغانستان د ثبات لپاره د امریکا مرسته او مشارکت مهم بللې. په غزنی کې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په حمله کې وشل شوې ده. غزنی د والی ویان محمد عارف نوري پرون د ازادي رادیو ته وویل چې حمله د غزنی خار په څنډه کې د سفندی او کرباغ پر لار شوې.
تیر ورځ ما چې شاوخوا د ورنې د چې 15 تنه وسلوال طالبان چې په یو کورونا موټر کې کارو او د مرکز غزنی اړوند د سفندی له سیمې څخه د کرباغي سیمې ته ټولاله وکړه چې له استوګنې ساحو څخه ووتی دي. کرباغي سیمې ته نږدې د اطلاف هوایي ځواکونو لخوا په نشو شوې چې په ترڅ کې څنګه تر وسوال وژل شوی دی. دا غوې څنګه مله وسه برابر ډول وسه او موټر لمر وکړل نن یې کومه چې په دغه بریټ کې نه ملکی کسان ته کوم ځان نه راوښته.
وسوالو طالبانو په مشخصه توګه د نوري د څرګندونو په اړه تفسیر نه دکړي. د غسنی په ډیرو وسوالو کې وسوال طالبان پراخ حضور لري. د بی پولی خبری اعلانو نړیوال ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د زیاتې پاملرنې غږ کړی. د ادارې له پاریسه په یو بیان کې ویلي چې خبری اعلان او رسنۍ د آزادو او ډیموکراتیکو انتخاباتو تضمینوونکي دي. د بی پولی خبری اعلانو د نړیوالې ادارې د افغانستان د برخې مسؤول رضا موینی د ولسمشرۍ له ټولو کاندیدانو غوښتنه کړې چې د آزادو رسنیو او خبری اعلانو ملاتړ ته خپل کلک تعهد وساتي. د دې ادارې په حواله په افغانستان کې د روان میلادي کال له پیل راهیسې 15 تنه خبری اعلان وشل شوي دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالات وایي چې د پاتریوټ مسایلو یوه بیټرۍ، څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پرون وویل چې دا به د سعودي عربستان د هوایی دفاعي سیستم او د ملکي تاسیساتو د پوځي دفاعي سیستم پیاوړی کړي. د امریکا پوځ ویلي چې نور پوځي تجهیزات هم تیاروي څو د اړتیا په وخت کې په بلیني ډول سعودي عربستان ته واستول شي. د سپتمبر په 14 نیټه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو برید وشو. د امریکا متحده ایالاتو، سعودي عربستان او یو شمیر لویدیځو هیوادونو پر ایران د حملې تور پورې کړی، خو ایران دا تورونه رد کړي او په یمن کې حوثي ملیشه ځواکونو چې ایران ملاتړ کوي د دې بریدونو مسؤلیت منلی. له دې سره په خلیج کې کړکیچ نور هم سیوا شوی دی. اخوا د ایران حکومت د یورانیمو د غنی کولو لپاره د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو کارول پیل کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي ادارې ویلي چې د ایران دا کار په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوي اټومي موافقې له موادو سرغړونه ده. لویدیځو رسنیو پرون خبر ورکړ چې په ویانا کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې خپلو غړو هیوادونو ته په یو رپورټ کې ویلي چې د ایران سنټرفیوژونو د غني شوو ایرانیمو په مصرف پیل کړی یا لږ تر لږه ورته تیار شوي. د دې ترڅنګ د اټومي انرژي د څارنې نړیوالې ادارې تایید کړی چې ایران د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو د نصبولو تیاری نیولې چې په زیات سهولت یورانیم تصفیه کولی شي. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو سره اټومي موافقه لاسلیک کړه. د موافقې پر بنسټ د ایران حکومت باید خپل اټومي فعالیتونه د بندیزونو د کمیدو په بدل کې محدود کړي وای. ایران ته اجازه ورکړل شوې چې یوازې د ټیټې کچې په سنټرفیوژونو یورانیم تصفیه کړي، خو وروسته له هغې چې تیر کال امریکا له دې تړون ووتله او پر ایران یې بندیزونه زیات کړل، ایران د دې تړون په وړاندې خپل یو شمېر تعهدونه پرېښي دي. او د فرانسې پوخانی ولسمشر ژاک شیراک پرون مړ شو. ژاک شیراک د فرانسې لومړنی ولسمشر و چې د یهودانو په قتل عام یا هولوکاست کې د خپل هیواد رول ومانه. هغه په 2003 میلادي کال کې عراق ته د امریکایي پوځیانو له تک سره هم مخالفت کړی و. د ژاک شیراک کورنۍ پرون ویل چې هغه مړ شوی خو د مړینې د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. شیراک د مرګ په وخت کې شپږ اتیا کلن و. هغه له 1995 تر 2001 میلادي کال پورې د فرانسې د دولت رئیس و. شیراک د جمهور ریاست د یوې دورې موده له 5 کلونو ته راکمه کړه. په فرانسې کې د پوځي خدمت اجبار لغوه کړ او د اروپایي ټولنې پولي واحد ایرو یې ومانه. په فرانسه کې د شیراک پر مړینه ملي ماتم اعلان شوی.
خبرونه مل ازادۍ راډیوونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. په افغانستان کې سبا د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې ولسوالیو مرکزونو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د استولو بهیر بشپړ شوی او نن به په دې اړه بشپړه ډاډ ترلاسه کړي.
نن به د جمعې په ورځ د رای ورکوونکو ټولو مراکزو ته د حساسو توکو د لیږد او د هغې د رسېدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد دارمن کوي او لغی وروسته به د افغانستان ټولو خلکو ته د ټاکنو د تابعیا او پاړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
په دې موضوع په ریپورت سربیره د ټاکنو د څار د یو شمیر بنسټونو هغه اندېښنې هم درسره شریکوو چې د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره په نامنیو په کمیسیون کې په ځینو تخنیکي ستونزو او د بهرنیو څارونکو په کمرنګ حضور اندېښمن دي. په کابل کې له پرون مازیګر راهیسې د لویو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. دا پریکړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د امنیت لپاره شوې. پر دې موضوع به هم رپورټ ولرو. دا چې د انتخاباتو په ورځ د درغلیو شکایت څنګه ثبتولی شي په دې اړه یو معلوماتي رپورټ دراورو. که وختو نور ریپورتونه د افغانستان په اړه لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو د ادارې سرپرست پرون د کانګرس د استازو د مجلس ویډلې ته د اوکراین د ولسمشر او د امریکا د ولسمشر ترمنځ د هغه ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړي چې په امریکا کې سیاسي کړکېچ راپورته کړی دی. کور کلی اونیس پروګرام او نیمه نړۍ هم په دې یو ساعت کې خبریږي. په افغانستان کې سبا د جمهور ریاست ټاکنې ترسره کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسون پرون ازادي راډیو ته ویل چې د انتخاباتو ترسره کولو ته تیار دي. د کمیسون چارواکو ویل چې ولسوالیو ته د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو د لیږدولو بهیر بشپړ شوی. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د نظام تر سقوط وروسته دا څلورم وار دی چې د ولسمشۍ ټاکنې کیږي. فرشته جلال زی په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبیح الله سعادت پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ملي پلان لمخې تر چهارشنبې پورې 209 ولسوالیو ته انتخاباتي مواد لیږدول شوي ول.
پر اساس او غیر اساس توکو د لیګ بهیر هم د انتقالاتو د ملي پلان پر اساس ګام پر مخ دی. یعنی د تیرې چهارشنبې تر ورځې پورې 209 ولسوالیو ته د مونږ اساس او غیر اساس مواد رسیدلي وو. همدا ډول د پنجشنبې په ورځ هم 114 ولسوالیو ته د اساسو توکو لیږ د انتخاباتو د ملي پلان جز و چې نن به د جمعې په ورځ د رای ورکون ټولو مراکزو ته د اساسو توکو د لیست او د غیر رسیدو څخه د ټاکنو خپلواک کمیسیون زاد ډاډمن کوي، او لږ وروسته به د افغانستان ټولو خلکو ته د ټاکنو د تابعیت په اړه باندې پوره ډاډ او اطمینان ورکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټاکنو په ورځ به د 4902 ټاکنیزو مرکزونو امنیت ټینګ کړي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې 3000 زیات پولیس او عسكر د انتخاباتو د امنیت لپاره په دنده ګمارل شوي دي. د افغانستان د حکومت د پریکړې پر اساس دا ور په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومتریک معلومات ثبتوي. د ټاکنو د شفافیت لپاره به د رای ورکونکو د ګوتې نشان، د سترګو عکس او د مخ عکس اخیستل کیږي. د ښځو لپاره د رای ورکولو جلا مرکزونه جوړ شوی او د ښځو په مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو د خپلواک کمیسون سرپرست بیان زبیح الله سعادت ویل چې په ډیرو ولایتونو کې د انتخاباتي مامورینو د استخدام بهیر بشپړ کړی دی. سعادت په یو شمېر سیمو کې د ستونزو یادونه وکړه.
د ټاکنو خپلواک کمیسون رهبری اوروستي کې پریکړه وکړه په هغه سیمو کې چې غلطه خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دغه پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
زبیح الله سعادت وویل چې څومره موقت کارکونکي په کار ګمارل دي. په 2013 میلادي کال کې د افغانستان د ولسي جرګې په ټاکنو کې وستونزه دا و چې په ځینو ټاکنیزو مرکزونو کې کارکونکي نه ول. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې تر 140,000 زیات کورنی او بهرنی څارونکي به د شنبې په ورځ د انتخاباتي بهیر څارنه کوي. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند، ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو سرشمیرنه نه ده شوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابرو نمونه ثبت کړي دي، په دې کې 3,304,000 ښځې دي. جمهور ریاست لپاره هیڅ شزانه د کاندید څه وي. په افغانستان کې د جمهور ریاست د کاندیدانو د کمپاین وخت رسمن پای ته رسیدلی دی. د انتخاباتو د قانون پر اساس هیڅ کاندید نشي کولای چې د خاموشي په موده کې د ځان لپاره کمپاین وکړي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویلي چې پر سرغړونکو به له 5000 تر 1,00,000 افغانیو جریمه ولګول شي. د ټاکنو لپاره یو اساسي ستونزه د امنیت خرابوالی دی. امنیتي ځواکونه ویلي چې شدید تدابیر نیولی دي. د ټاکنو د امنیت لپاره د تورخم لاره بنده شوې ده. په ننګرهار کې چارواکو پرون ویل چې پر تورخم به یوازې ناروغ وګړو ته د تیرېدو اجازه ورکوي. د تورخم لار به تر انتخاباتو وروسته بیرته پرانیستل شي.
اخوا پر ټاکنو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي د ولسمشۍ د ټاکنو لپاره نامني په کمیسون کې ځینې تخنیکی ستونزې او د بهرنیو څارونکو کمرنګ حضور له هم جدي اندېښنې دي. د سبا د ورځې د انتخاباتو پر دې اړخ د خطر پردیس رپورټ اورو.
په
په داسې حال کې چې راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې یوه ورځ پاتې خو لا هم د دې پروسې پر وړاندې جدي اندېښنې موجودې دي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید په کابل کې د پنجشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د ټاکنو ښه ترسره کېدو لپاره نړیواله ټولنه باید له کمیسیون سره لازمه همکاري وکړي.
دوی د ټاکنو څخه خپل سیاسي ملاتړ ته باید دوام ورکړي. پس له دې د ټاکنو تخنیکي بهیر یو بحث ده، اما سیاسی موضوع بیا بل بحث ده. که چیرته دلته نړیوال ټولنه وانډه فقط سلبي په توګه باندې وي، نو زموږ ویره دا چې خوانه خاصه سیاسي بحث د ټاکنو بیا هم په یو ناورین یا په جنجال باندې بدل نه شي.
خغلی رشید په کمیسیون کې تخنیکی ستونزې او د بایومټریک په اړه خلکو ته عامه پوهاوی نشتون د دې پروسې په سمه توګه ترسره کول تر پوښتنې لاندې راوستي. په ورته وخت کې د ټاکنو چارو بل څارونکي بنسټ ټیفا یا د افغانستان د رڼو ټاکنو بنسټ چارواکي وایي په داسې حال کې چې ټیفا په ټول هیواد کې 15,300 څارونکي ګمارلي دي، خو د نړیوالو څارونکو کمرنګه حضور د اندېښنې وړ دی. د دې بنسټ مشر محمد نیوم ایوب زاده:
نړیوالو څارونکو نشتون په کمیسیونونو کې زموږ لپاره جدي د اندېښنې وړ خبره ده. په دې لپاره چې د بهرنیو څارونکو په نشتون کې د درغلیو لپاره زمینه برابرېږي او موږ دې موضوع جدي اندېښمن کړي.
هم مهاله له دې سره د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ایتوا هم په کابل کې د یوې خبري غونډې په ترڅ کې ورته اندېښنې له رسنیو سره شریکې کړې. خو دې ټولو اندېښنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په ځواب کې وایي د ټاکنو د شفافیت، امنیت او ښه ترسره کېدو لپاره ټولې اړوندې ادارې سره همغږي شوې. د دې کمیسیون لوایندویانو میرزا محمد حق پرست آزادی رادیو ته وویل:
در بخش بایومتریک ما با حمایت های گروپ های تخنیکی بین المللی
د بایومتریک دستگاه او ستونزه مو د نړیوالو ډونرانو په مرسته حل کړي. تر دا مهاله موږ 1,015,000 کورنی او بهرنی څارونکو ته د څارنې اعتبارنامې ورکړي. خو جدي اندېښنه مو د امنیت په برخه کې د ټاکنو په ورځ ده. امنیتي ځواکونو په ځانګړې توګه کورنیو چارو وزارت موږ ته په دې برخه کې اطمینان راکړی.
انتخاباته تامین امنیت کړي
پر ټاکنو د څار بنسټونو په داسې حال کې خپل اندېښنې د رسنیو له لارې له خلکو سره شریکوي چې د راتلونکو اونۍ د میزان پر شپږمه د شنبې په ورځ په ټول افغانستان کې د ولسمشری ټاکنې ترسره کیږي. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
یو ورځ تر انتخاباتو، د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا آزادی رادیو.
په کابل کې ل پرون مازیګر رئیسی د لوی نقلیه وسایتو پر تګ راتګ بندیز لګول شوې ده. پریکړه د ولسمشری د انتخاباتو د امنیت لپاره شوې چې ټاکل شوې ده سبا یا د شنبې پورست تر سره شي. همدارس د تورخم لاري پاکستان ته د باروډونکو لوی موټرو تګ راتګ هم منع شوې ده. اسمت ساروانی په اړه تفصیل لري.
افغان چارواکو د ولسمشری د انتخاباتو د امنیت لپاره د پنځشنبې له ورځې په پلازمینه کابل کې د لویو نقلیه وسایطو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. وسلوالو طالبانو ویلي چې د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره به له خپل ټول وسه کار واخلي. دا ډله عموما له ټرکونو او نورو لویو موټرونو څخه په انتحاري بریدونو کې کار اخلي. د سپتمبر په 15 په کابل کې د یوه ټرک په بمی برید کې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د ښار په بیلابیلو چوکونو کې ځای پر ځای شوي او لویو نقلیه وسایطو ته اجازه نه ورکوي چې په ښار کې تګ راتګ وکړي. له دې سره په یو وخت افغان چارواکو د تورخم بندر له لارې پاکستان ته د باري او نورو موټرونو تګ راتګ د ولسمشری تر انتخاباتو پورې منع اعلان کړی دی. د فرانس پرس خبری اژانس د راپور له مخې پاکستان هم چې اکثره طالبان ورڅخه افغانستان ته اوړي د پنجشنبې په ورځ وویل چې له افغانستان سره د خپلو پولو په اوږدو کې د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو په خاطر امنیتي تدابیر زیاتوي. د کابل ښار په شاوخوا دروازو کې امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې ښار ته د پنجشنبې د مازیګر له 15 بجو وروسته باري موټر پرې نشتي. همداراز امر شوی چې په ښار کې پیک اپ او نورو لویو موټرو ته د انتخاباتو تر پایه پورې د تګ راتګ اجازه ورنکړل شي. د 2018 میلادي کال په می میاشت کې په کابل کې د جرمني سفارت ته نږدې د ټرک په بمی حمله کې تر 150 زیات کسان ووژل شول او سلګونه نور ژوبل شول. تر دې مخکې د کابل په شاه شهید مینه کې د تراکتور په بمی چاودنه کې هم په سلګونه تنه مړه او ژوبل شوي وو.
ستاسو رایه ستاسو حق.
اخواندی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی. موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږ منټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
او اوس پر شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ رسپنې د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د جورج دبليو بوش د حکومت د دورې د ملي امنیت د سلاکار سټیفن هډلی په قلم لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې د افغانستان د سولې خبرې ناکامېدو ته مپرېږدئ لولو، د امریکا او طالبانو خبرو چې د امریکا له لوري خاص استازي زلمی خلیلزاد پر مخ وړلې تر یوه حده پرمختګ وکړ، که څه هم د دغو خبرو مسوده افشا نه شوه، خو ویل کېږي چې داسې شرایط یې پر اساس ومنل شول چې امریکایي پوځیان به د طالبانو له لوري د دې تضمین په بدل کې له افغانستانه ووځي چې د دغه هیواد خاوره به د امریکا او نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کېږي او طالبان به د افغانستان له حکومت او نورو افغانانو سره خبرې کوي. شاغله هډلی وای که دا سیوینو دا د سولې لپاره ښه پایل دی. د زیاتوی امریکا د سولې په خبرو کې له اوسنی ولاړ حالت څخه د وتلو لپاره درې انتخاب لري. لومړی په یو اړخیز ډول د قواو استل، له کوم سیاسي جوړجاړي پرته له افغانستانه د ځواکونو استل به شایي په دې هیواد کې د لا خونړۍ کورنۍ جګړې سبب شي، د افغانستان حکومت به کمزوری کړي او د تروریستانو پناه ځایونه به نور هم ډیر شي. دوهم انتخاب داده اوسنی حالت په همدومره ځواکونو یا لږ څه کم ځواکونو وساتل شي. دا کار به شایي شارونه او مهمې لارې وساتي، خو دا احتمال لږ لري چې طالبان پرې مات کړل شي. دریم انتخاب داده چې خبرو ته حاضر شو، دا په افغانستان کې د تروریستانو د محوه کولو په خاطر د امریکا د هدف لپاره تر ټولو ښه لار ده، ځکه چې له دې لارې سوله ترلاسه کېدای شي. د امریکا په ملاتړ د افغانانو ترمنځ خبرې هم په افغانستان کې د تشدد د کمولو، حقونو، آزادیو او ټولنیز پرمختګ او په ځانګړي ډول په تیرو 30 کلونو کې د ښځو د راتلونکي نسل لپاره د بریاو د ساتلو په خاطر تر ټولو ښه لار ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان په بدخشان ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو وروستیو پرمختګونو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې افغان ځواکونو په ډیرو قربانیو د بدخشان درې ولسوالۍ له طالبانو تصفیه کړې دي. ورځپاڼه د افغانستان په دې لرې پرته سیمه کې چې د تاجکستان، چین او پاکستان ترمنځ پرته ده او په ژمي یې د افغانستان له نورو سیمو سره ارتباط پرې کېږي، د جګړې ماهیت د افغانستان له نورو سیمو سره متفاوت بللی او د افغان چارواکو په قول لیکلي دي چې په دې سیمه کې القاعده، طالبان او داعش په ګډه د افغان دولتي ځواکونو پر ضد جنګیږي. دوی دغه راز ویلي چې په سلګونه بهرني جګړه مار له پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه د بدخشان په جګړه کې شکیل دي. نیویارک ټایمز د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت ترڅنګ په دې ولایت کې د طبیعي زیرمو یا کانونو موجودیت د دې سبب بولي چې جګړه مار د سیمې ته وروکاژل شي.
د تلش په جمع د ولسواکۍ په لور بلګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټ خبروي.
د افغانستان د ولسمشري انتخابات سبا ترسره کیږي. دا انتخاباتو د څار د یو شمیر بنسټونو او همدارنګه د افغانستان د عامو خلکو سره پر امنیتی اندیښنو سربیره په انتخاباتو کې د درغلیو امکان هم یو اندیښنه ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له همدې د پاره دی چې د انتخاباتي درغلیو شکایت ورته ورسیږي څو یې هغوی وڅېړي. خو څنګه کولای شو چې د انتخاباتي درغلیو شکایت ثبت کړو؟ اسمت ساروان په دې اړه یو معلوماتي رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای له خلکو هیله لري چې د انتخاباتو په لړ کې د درغلیو او تخطیو په اړه خپل معلومات ورسره شریک کړي. د چارو نظر خاوند نصرت الله زرین ستانکزای وای خلک باید د انتخاباتو په لړ کې خپل شکایتونه مستند کړي. دی وای شرط دانه دی چې څوک دې زور ولري او د زور له لارې دې د درغلی مخه ونیسي.
که چېرته مثلا څوک شاهد و چې په کوم محل کې یا په کوم مرکز کې چې درغلی ترسره کېږي، په لومړي سر کې د هماغه محل یا د هماغه مرکز د مسؤول سره خبر وکړي چې پلانکي محل یا پلانکي مرکز په دغه شکل سره دلته درغلی روانه ده، تر څو هغه د پخپل باندې د مورد یا احرام وکړي او د دې درغلي مخنیوی وکړي. که چېرې خامخا د دې مخنیوی بیا نه کېږي، مثلا هغه تخطي یا تخلف درغلی جریان ومومي، نو د دې لپاره قانوني لار راځي بیا په نظر کې نیول شوی دا هغه د شکایت درجول دي. نو دوی په هر محل کې په هر مرکز کې د شکایتونو مشخص فورمې دي، کوای کی چې د دې فورمې د ډکولو په اساس باندې شکایت د خپل مستند کی او همغه د شکایت وروسته د دې لامل وګرځي چې د همغه محل یا د همغه مرکز راي قرنټین شي د سره وچړل شي تر څو وکړل شي آیا رښتیا په دې چې دغه څه درغلي څه څه په نتیجه باندې محاسبه ده کنه به محاسبه کنه به سره او که چېرته خامخا دوی ته به د شکایت فورمه هم په لاس کې نه ورکول کېږي کوای شي په سلام سبا د هر سړي په جېب کې یو موبایل ده کوای شي د عکس پاسس سلو سره کوای شي د یو ویډیو په ستولو سره کوای شي د یو غږ په ستولو سره هغه د خطي تخلف هم مستند کی او هغه یه له عقل د شکایت د کمیسیونو غړو ته ورسېږي.
د انتخاباتو په شفافیت کې چې د انتخاباتو پایلو ته مشروعیت ورکوي د انتخاباتي څارونکو ترڅنګ خلک لا اخیستمنه برخه اخیستی شي.
دوستانو زموږه آزادۍ راډیو ناوړی اوس هم په غزنی کې چې د افغانستان یو لنام نه ولایتونو دی د انتخاباتو لپاره د امنیتی تدابیرو په اړه ورو ل غزنی څخه حبیب الرحمن تاثیر ریپورت راکړي.
د غزنی محلي او نظامی چارواکي وايي په دغه ولایت کې د ټاکنو ورځې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د پنځشنبه په ورځ د غزنی والی امنیه قومندان د ملي امنیت رئیس او ځینو نورو نظامی چارواکو د غزنی ولایت په مقام کې په ګډه خبرې غونډه کې وویل د رائے ورکولو پر وخت په ګډه افغان ځواکونه د وسلوالو د هر ډول ستونزې جوړولو مخنیوي کوي. والی واحد الله کلمزی وویل په غزنی کې د ټاکنو لپاره ټول امنیتي او تخنیکی تدابیر نیول شوی دي. غزیات کړه د دې ترڅنګ منتظره قطعات په ولایت او ولسوالیو کې ایجاد شوې دي. د ارتیا په وخت کې به د ستونزې ځای ته رسیدګي کوي.
د ټاکنو د خطر سره ویو د ډارمن امنیت د نیولو په خاطر باندې دقیق او منظم امنیتی پلان جوړ کړای دی چې ان شاء الله په ټولو مراکزو کې به پولیس او ملي اردو ملي امنیت د پلان سره سم په درې کمربندو کې ځای په ځای وي او ان شاء الله دښمن ته به د دې فرصت ورنکړ شي چې دوی د امنیتی ستونزې رامنځته کړي یا د ټاکنو پروسه چې یوه ملي پروسه ده اخلال کړي.
والی زیاته کړه ټول سوالیو ته د پنځشنبه په ورځ خاص مواد رسیدلې دي او پاته نورو ته په دمځه کې لالارې لاړسي. دا په داسې حال کې ده چې د ولایت په پنځو ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ ټاکنې نه کیږي. د غزنی امنیه قومندان سمونمل محمد خالد وردګ وویل د ټاکنو تر مرکزونو درې کمربندونه راګرځېدلې او خلک به په ډاډه زړه رایې واچوي. خالد وردګ زیاته کړه د غزنی ټول ځواکونه به د یوې امنیتي شورا له لوري رهبري کیږي.
موږ همداسې منتظرې جوړې کړې مشترکې د اردو پولیسو د امنیت چې په هر ځای کې چې کوم مساج باندې یا په کوم ځای کې چې مشکل پیدا کیږي موږ به آنن دغه درې کتات مشترک حرکت کوي او آنن به ځای ته ځان رسوي او بل موږ خپله د رهبري په سطحه چې والي صاحب په راس کې زه خپل او رئیس د امنیت او قمندان د لیوا خپل همانګي کې به موجود وو د ټول مکمل د کتات او په ولسوالیو کې به همداسې قمندان د کنډک او قمندان د امنی مدیر د امنیت به همالته منتظرې لري.
که د غزنی دولتي او نظامی چارواکي د امنیت ته تامین ډاډ ورکوي خو د دغه ولایت اوسیدونکو د رایې ورکولو پر وخت له امنیتي ګواښونو ویره لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. په ورستیو کې د هغه ټلیفوني مکالمې په اړه په امریکا کې سیاسي کړکیچ راپورته شوی چې څومره مخکې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اوکرين له ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره کړی. په دې مکالمه کې ولسمشر ترامپ د اوکرين پر ولسمشر ټینګار کړی دی چې د پوخانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د زوی د فعالیتونو په اړه تحقیق وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د ملي استخباراتو سرپرست د سپتمبر په شپږمه د کانګرس د استازو مجلس ویډلې ته چې اکثره ډیموکراټان او لوقوسی ډکول د جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د اوکرين د جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي د ټلیفوني مکالمې په اړه معلومات ورکړل او د غوي پښتون ته ځوابونه وویل. تفصيلي د فرشتي جلال زئی خبرو.
د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د استخباراتو کمیټې مشر ادم شف چې د کالیفورنیا ایالت ډیموکراټ ته پرنوئل چې د جمهور رئیس ډونالد ترامپ کوم عمل چې په تازه خبر شو شکایت لیک کې یادونه شوی د تنظیم شوی جنایت کلاسیک نمونه ده.
We were presented with the most graphic evidence yet that the president of the United
Adam
States has betrayed
his office. مشتد دی چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر بیا د خدمت لوري ته خیانت کړی. شواهد له جزئیاتو سره وړاندې شول. د امریکا د متحده ایالاتو او د اوکرين د ولسمشر د یوې ټلیفوني مکالمې متن وسپارل شو چې په هغه کې زموږ ولسمشر د خپل سیاسي ګټې لپاره زموږ ملي امنیت او زموږ اساسي قانون دواړه تر پښو لاندې کړی دي. ادم شیف پرون د استخباراتو د کمیټې غونډه د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې د سرپرست جوزف مګوایر په حضور کې پیل کړه او دا خبرې د غونډې په پیل کې وکړه. جوزف مګوایر د کانګرس د کمیټې ته وویل چې د شکایت خبرونکو مناسب کار وکړ چې را مخ کې سو په دې ډول یې خپل هیواد او د ولسمشرۍ لوري ته د جمهور رئیس په پرتله خپل زیات تعهد څرګند کړ. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د دیموکراتانو په لاس کې دی. دیموکراتانو هڅه پیل کړې چې لخبار شوی شکایت د ولسمشر ټرمپ د استیزال لپاره کار واخلي. د غونډې تر پای لنډه شیبه مخکې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په اړه د خبر شوی شکایت لیک لنډه کاپی چې حساس معلومات ورڅخه ایستل شوی و د خلکو د مطالعې لپاره خپور شو. په شکایت لیک کې دا شوی چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ له اوکراین مرسته غوښتي و چې تر روان کال د جمهوری ریاست په ټاکنو کې مداخله وکړي. د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات په 2020 میلادي کال کې کیږي. دیموکراتان استدلال کوي چې ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د اوکرين پر ولسمشر ولادمیر زيلنسکي فشار اچولای چې د جو بایدن د زوی په اړه تحقیق وکړي چې په انتخاباتو کې خپل تل درنه کړي. جو بایدن د دیموکراتانو لوري د 2020 میلادي کال د جمهور ریاست په ټاکنو کې د ډونالد ټرمپ کلک رقیب کېدل شي. خو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په هر ډول ناسم فعالیت کې لاس لرل رد کړی دی. ډونالد ټرمپ پر ټولنیزو رسنیو د شکایت لیک لاره د ول سره په یو وخت کلکلي آیا د استیزاح زمينه شته؟ قطعا نشته. ډونالد ټرمپ لیکلي دیموکراتان هڅه کوي چې جمهور غوښتونکي ګوند برباد کړي. هغه پر جمهور غوښتونکو ژغ کړی چې سره متحد سي او مبارزه وکړي. د اوکرين ولسمشر ولادمیر زيلنسکي د جمعې پر ورځ په نیویارک کې خبريالان ته وویل چې اوکرين خپلواکي واده او خپلواکه څرنوالي لري. زيلنسکي ویلي چې له ټرمپ سره یې ټلیفوني خبرې عادي وي او د هیڅ ډول فشار احساس نه دی کړی.
وسمی وربیا د مهمو خبرونو سرټکی په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر جان باس ویلی د امریکا د نړیوالو پراختیم رسټو د پروګرام په اړه د ولسمشر غنی هغه ورستوي سرګندونو چې لازادي رډیو سره په مرکه کې کړي مایوسه کړ. په دې مرکه کې چې د پنځم به پورس خبره شو د ازادي رډیو سره ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی چې د امریکا د نړیوالو پراختیم رسټو اداره بی کفایت ده او د ادارې لارې افغانانو ته د مرستې له یو ډالر یوازې لس سنت رسیږي. دا امریکا د متحده ایالاتو سفیر د خبرو په وړاندې په اکسل عمل کې دا پروګرامونه په اړه معلومات خبر کړي چې د یو سایت په ملاتړ تر سره شوی. او خو د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره ټلیفوني خبري کړې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پر ټوئیټر لیکلي دي چې د انتخاباتو پر امنیت او پټاکنو کې د خلکو په پراخ مشارکت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره کېدلې. په غزنی کې چارواکي وایي چې 15 وسلوال طالبان د نړیوالو هوایي ځواکونو په یو حمله کې وشل شوې دي. دا بي پولي خبري اعلان نړیوالې ادارې په افغانستان کې د ژورنالیستانو امنیت ته د لا زیاتې پاملرنې غږ کړی دی. د ادارې له پاریس په یو بیان کې ویلي چې خبري اعلان او رسنۍ د آزاد او ډیموکراټیکو انتخاباتو تضمینونکي دي. د امریکا متحده ایالاتو وایي چې د پاتریوت مسایلو یو بهتری څلور رادار سیستمونه او د دې وسایلو 200 مامورین به سعودي عربستان ته واستوي. او د ایران حکومت د ایراني مدغنی کول لپاره د ډیرو پرمختللو سنټرفیوژونو کارول پیل کړی دی. تاسو خبرونه ملاحظه راډیوونه واوریدل. دا د مهمو خبرونو سرټکی وکواړی چې په تفصیل سره یو ګورئ نو کولای شي چې هر وخت او هر کلاس موږ او وی پانې ته مراجعه وکړي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانې پته ده. همدارنګه که فیسبوک کاروئ په فیسبوک کې زموږ پانه موندلی شئ facebook.com/azadiradio. هلته هم زموږ خبرونه او ریپورټونه خپرېږي. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. نیزو پروګرامونو ته راځو. نیمه نړۍ خبریږي. ورپسې کور کلی له یاده مباسئ.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې چې د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
د
د آزادې رادیو درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې د هغو خزو د زړه خبرې له تاسې سره شریکو چې وایي له خدمات، زحمات او اخلاص سره سره د خپلو اولادونو لخوا نه پاملرنه او تاوتریخوالی ګوري. ولې ډېرې اولادونه د خپلو والدینو په ځانګړې توګه د میندو حقوق نادیده نیسي او د هغوی د اړتیاوو په پوره کولو کې پاملرنه نه کوي؟ آیا میندې کولی شي چې د خپلو قانوني او شرعي حقوقو د لاسته راوړلو لپاره حقوقي ادارو ته ورشي؟ آیا د دې ستونزې د حل په موخه چې د میندو انساني ارزښتونو ته زیان رسوي کومې لارې شته؟ د هغو ډیر عمر لرونکو میرمنو چې خپل اولادونه یې ورته پاملرنه نه کوي د ښه او سالم ژوند په برابرولو کې څوک مسؤلیت لري؟ په دې خپرونې کې زموږ د همکارې تمنا واحدي هغه راپور هم در اورو چې په هغې کې د اولادونو لخوا په میندو د زور او زیاتی کیسې او د کارپوهانو نظریات شامل دي.
دوستانو وای خزه چې مور شي نو میراث شي او نارینه د مور لغېږي میراث ترسیږي، ځکه میندې د کونټوب او یا سرپرست په نشتون کې د سختیو په منلو، خوب او خوراک ته د نه پاملرنې سره سره د خپلو اولادونو په روزلو کې هڅه کوي. خو زموږ په افغاني ټولنه کې اکثره زمان چې کله خپله د ژوند او کاروبار د جوړولو شي نو هغه وخت بیا خپله مور شاته پرېږدي او له هغه مسؤلیته چې د خپلې مور په وړاندې یې لري تښتي. د ځینو میندو په خبره حتی اولادونه د خپلو میندو په وړاندې تاوتریخوالي څخه کار اخلي. د کابل په یو پارک کې له یوې مور سره مخ شوم. زور ټیکری او زاړه کالي یې په ځان وو. زړه ماتی او غمګینه وه. د سر د سپینو ویښتانو، د سترګو کمرنګی نظر او په مخ یې له ورایه خطونو سخت او له غمونو ډک ژوند معلومه وو. کلونه کېږي چې د هغې له شونډو خندا یې اخیستې. هغه وایي په شپږ کلنۍ کې یې مور او پلار مړه شوي، وروسته یې خرڅه کړې. په ماشومتوب کې یې 50 کلن سړي ته ورکړې او په ځوانۍ کې کونډه شوې. دغه مور وایي چې له ماشومتوبه یې په سختیو کې ژوند کړی او حتی ټوله ځوانۍ یې د هر ډول ستونزو په منلو د خپلو اولادونو په روزلو کې ایرې کړې، په دې هیله چې یوه ورځ به یې د دغو دوه زامنو د مینې سیوري ته کښېني. خو په ژړغوني غږ او د روانو اوښکو په بدرګه وایي چې زوی او وینګور یې وهلې او رټلې او د تاکوي توره نمناکه کوټه کې اچولې.
هر چیرته چې کار و درون درون کارونه مې کړی، اوس ډېر مریضه مې یمه، خو په زرد مې ونه خوړله. دواړه زمین مې بیل دي، و کله لور سره وم، خلکو ډوډۍ راکول، هغه مې وړله، کور کرام مې ورسره ورکول. هغه زومې جنګ راسره وکړه، هغه وتلمه. اوس یو نیم کال کېږي چې وړکۍ زوی سره یم، هغوی پاس ناسته څه یو ټاکو کې تاریم ده. کله ډوډۍ دوه ډوډۍ وچه ډوډۍ راکوي، کله نه راکوي، بیخي خلکو پیسې راکوي.
د کابل نه برجه صاحي اوسیدونکی فیروز په دې نظر دی، کله چې میندې زړیږي نو غوښتنې او توقع یې زیاتیږي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې زوی یې واده کړی وي.
هغه بچی چې مجرات وي یو خوی لري او هغه چې واده وکړي خو یې بدلیږي. متاهل سړی باید ښځې او اولادونو ته هم سمه رسیدګي وکړي، مګر مور ته که هر څومره کار وکړي او زحمت ورته وباسي، خو که چیرې مخ ترې واړوي هغه د کمترۍ حس کوي. مور ته که هر څومره زحمت وباسي بیا هم کم دی. یو بل مشکل دا دی چې کله یو ځوان واده وکړي نو مور تل دا ګیلې کوي چې زوی مې رانه بیل شو، ما ته پام نه کوي او دا ډول نورې ګیلې هم کوي.
ما جان د بلې یوې داسې ښځې مستعار نوم دی چې نه یې له میړه او نه یې له زامنو خیر لیدلی. دغې مور د خپلو ګاڼو په پلورلو د ډېرو ستونزو سره سره خپل څلور زامن کور او کار ته رسولي. که څه هم د اولادونو د ښه اقتصاد په درلودلو له هغو ډېره توقع نه لري، خو له هغوی